محترمان و دوستان و بیا هم السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاز فرشته جلال زیمه او د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو اوله درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د جمهور رئیس حامد کرزي له ویان سره په یوه ځانګړې مرکه کې به واورئ چې وایي افغان حکومت شاید د شیکاګو تر کنفرانس مخکې د ستراتیژیکو اړیکو سند د امریکا له متحدو ایالاتو سره لاسلیک کړي، خو که د دوی شرایط ومنل سي. نور مطالب به تر خبرونو وروسته درته ووایم. اول به نوریاس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ایټالیا د دفاع وزارت وایي نن د افغانستان په لویدیځ کې درې عسکر د موټر د چپه کېدو په پېښه کې مړه شول. د قرغزستان ولسمشر الماس بیګ اتمبایف وایي له 2014 میلادي کال وروسته به هیڅ بهرني پوځونه د ماناس په هوایي اډه کې پاتې نشي. د ایران رسنۍ وایي د ایران د بحري ځواکونو دوه کښتۍ چې ماموریت یې د سوریې بحري ځواکونو ته روزنه ورکول ښودل شوي، د سوریې تارتوس بندر ته رسېدلي دي. لومړی په موخه د افغانستان کورونې خبرونه ته. د ایتالیا د دفاع وزارت وایي نن د افغانستان په لویدیز کې درې عسکر د موټر د چپه کېدو په پیښه کې مړه شول. چارواکو ویلي دغه عسکر نن هغه وخت په هرات ولایت کې مړه شول چې جیپ موټر یې له سینې د تېرېدو په وخت کې چپه شو. په دغه پیښه کې د څلورو عسکرو د ټپي کېدو ویل شوي. ایتالیا د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو کې شاوخوا 3800 عسکر لري. تر اوسه 24 ایټالوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه راپور رد کړ چې وایي په کندهار کې یو جعلي سناتور د ملي امنیت استخباراتو له ادارې نه معلومات اخیستي دي. د ملي امنیت ادارې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د آصف سرحدي په نوم د کس په کندهار کې دوی ادارې ته کله هم مراجعه نه ده کړې. په خواتر دې په مشرانو جرګې کې د کندهار سناتورانو ویلي وو چې دغه کس په کندهار کې مهمو دولتي ادارو ته تللی و، ځان یې سناتور معرفي کړی و او مهم معلومات یې ترلاسه کړي دي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې پولیس د دې کس د نیولو په لټه کې دي. صدیقي دغه راز په کابل کې په خبري کنفرانس کې په تیرو لسو میاشتو کې وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې سرحدي پولیسو په خپلو عملیاتو کې له 900 څخه زیات وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې، یا په دې عملیاتو کې د دوی په سلګونه کسان نیول شوي دي.
در نتیجه عملیات هایی که پلیس سرحدی شما داشته 481
دیوایی ده و عملیاتو پا نتیجه که ستاسو سرحدی پلیسو تر سره کردی چلور سوا یو تیا دخمنان ده دخمنانو غری وجل شویدی، یو سلو و چلویخت اتپیان دی یو 215 نوی نوری نیول شویدی. ده صدیقی پا واینا پا تیرو یو لسو میاشتو که لوس لوال و مخالفانو سر پنخطو که شاو خوا یو سلو اتیا سرحدی پلیس وجل شوی یو چلور سوا دیر اتپیان دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په ترڅ کې نن په کندهار ښار کې په یوې ځانوژونکې حملې کې یو نفر ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان شول. دغه حمله شاوخوا 10 بجې د کندهار ښار له څلورمې حوزې سره نږدې هغه مهال وشو چې چاودیدونکو موادو بار یوې کورلا موټر کې چاودنه وشوه. د هرات والی تایید کړ چې د هرات کندهار پر لویه لار یو ترکی انجینر له خپل افغان موټر چلوونکي سره لادرکه شوی دی. داود شاه سبا نن خبرلاند ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ لادرکه شوي. بلخوا د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د یو ترکي ساختماني شرکت کارکوونکي دي چې د همدې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر لویه لار نامعلومه کسانو تښتولي دي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیګ اتمبایف له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې اعلان کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته به هیڅ بهرني پوځونه د ماناس په هوایي اډې کې پاتې نشي. د امریکا متحده ایالات له ماناس اډې څخه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د عملیاتو لپاره د یو ترانزیتي مرکز په توګه کار اخلي او له دې بابته قرغزستان ته پیسې ورکوي. د راپورونو له مخې اتمبایف دغه پریکړه په بشکک کې له هغه امریکایي پلاوي سره په کتنه کې کړی چې مشري د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سوسن الویت کوي. د ایران رسنۍ وایي د ایران د بحري ځواکونو دوه کښتۍ چې ماموریت یې د سوریې بحري ځواکونو ته روزنه ورکول ښودل شوی، د سوریې تارتوس بندر ته رسېدلی دي. د اقدام د اسرائیل اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. اسرائیل پرون ویلي وو چې د ایران د بحري جنګي کښتیو حرکت به که د اسرائیلو اوبو ته د داخلېدو هڅه وکړي له نږدې وڅاري. د ایران دغه کښتۍ چې ویجاړونکي او د وسایلو د لېږدولو کښتۍ پکې شامل دي، د سویس د کانال له لارې د مدیترانې بحر ته له داخلېدو وروسته له تېرې جمعې په ورځ د سوریې د تارتوس بندر ته رسېدلی دي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د دوه ورځنیو خبرو لپاره تهران ته رسېدلی دي. دا په وروستیو درې اونیو کې ایران ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د ډلې دوهم سفر دی. له همدې سره په یو وخت د تیلو بیې وروسته له هغې چې ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام په خاطر د بندیزونو په وړاندې عکس العمل کې پر برېتانیا او فرانسې د تیلو خرڅلاو ودراو، په وروستیو نهو میاشتو کې بې سارې اندازې ته لوړې شوې. د آسیا په بازارونو کې نن یو بیرل تیل شاوخوا $115 اخیستل یا پلورل کېدل. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار عدن کې د رایه ورکولو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه یو تن وژلی دی. دغه چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې سبا ته به د دې هېواد د مرستیال ولسمشر د انتخاباتو له لارې د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره د سبا د ورځې انتخابات د قدرت د انتقال د هغې موافقې اساسي جز دی چې له قدرت د لرې کېدونکي علي عبدالله صالح او د اپوزیسیون ترمنځ رامنځته شوې وه. یو شمېر ډلو ویلي چې دغه انتخابات په دې خاطر تحرموي چې یوازې یوه کاندید د صالح مرستیال عابد ربو منصور پکې برخه اخیستې ده. د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو په بروسل کې په غونډه کې له یونان سره د 130 میلیارد یورو مرستې په اړه رای ګیري کوي. د لوکزمبورګ صدر اعظم یان کلاود جنکر چې د اروپایي ډلې مشر دی نن په بروسل کې د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو له غونډې مخکې وویل هیڅوک داسې نیت نه لري چې یونان د یورو له ساحې بهر شي. دا به د یونان لپاره ناوړه حل لاره وي او هم به دا د یورو د سیمې لپاره یو بد وضعیت وي. د دغو مرستو هدف دا دی چې پوروړی یونان له دیوالي کېدو څخه چې یورو او نړیوال اقتصاد ته به ناوړه عواقب له ځان سره ولري مخنیوی وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده تاریخ پرونه کې بووري چې افغان حکومت وايي د شپې د عملیاتو د بندیدو او د افغان حکومت د چارواکو ته د زندانونو د مسولیت د لیست وړل امریکا او د ناتو له چارواکو سره په بیلابیلو کچو خبري روان دي. په عین حال کې بو د جمهور رئیس حامد کرزی لویان سره په ځانګړي مرکه کې ووري چې د دوی د شرایطو د منل کېدو په صورت کې امکان لري چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون د شیکاګو تر کانفرنس مخکې لاسلیک شي.
می وړي چې د ریکارډ د بلانس سره د شیکاګو اړیکو سند ارسمیجر امکان ولري امضا شي. پر دې باندې تاکید وشو چې دا څنګه بچ
په دې خبرونه کې بواري چې په افغانستان کې د سولې خبري چیرته رسیدلې. آیا د سعودي عربستان مداخله به ګټه وکړي؟
دا محدود په دې باندې نه ده چې د مذاکرات چیرته کې دي. سعودي عربستان کې کېدلې څه خطر کې کېدلې څه بل هرج کې هم کېدلې. مهمه خبره ده چې
سعودي عربستان ویلي دوی تیار دي چې په مشروط ډول د افغان دولت او د وسوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې د ایران پر حالاتو وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو. او اول مطلب مو د کابل څخه دی. افغان حکومت وایي چې د شپې د عملیاتو د بندولو او حکومت ته د زندانونو د مسولیت د انتقال په اړه امریکا او د ناتو له چارواکو سره په بیلابیلو کچه باندې خبري روان دي. د جمهور رئیس حامد کرزی وایاندي ملفیزی له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډونه هم دغه دوه مسلې دي. دا په خبري په داسې حال کې روان دي چې د امریکا د سناد مجلس یو هیات کابل ته تللی او د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه له افغان مشرانو سره خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې له ایمال فیضی سره د ازادي راډیو دغه مرکه واوري، حمید مومند به افغانستان ته د امریکا د سناد دغه هیات د سفر پر جزئیاتو معلومات وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو دوام او د بګرام زندان د سپارلو مسله له حمله امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډ ده. د ولسمشر کرزی وایان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په کابل کې د امریکا له سفارت او ناتو له مشرانو سره په دې اړه جدي خبرې روانې دي. ښاغلی فیضی وویل چې د افغان ولسمشر او د امریکا د سنا د مجلس د پلاوي ترمنځ د خبرو زیات تمرکز هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو څرخېدلو. د وویل که څه هم د سنا د مجلس پلاوي په دې ټینګار کوي چې دا مسایل باید د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې خنډ نشي، خو ولسمشر کرزی په دې اړه بیا هم په خپل مخکېني دریځ ټینګار وکړ.
د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت دواړه د امریکا متحده ایالاتو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاري د سند امضا کولو کې کوم مخالفت نه لري، بلکې موافقه دي چې دا سره د امضا شي. لوی لوی جرګې په دې باره کې خپل فکر کړی دی. موږ امیدوار یو چې دغه مذاکرات چې د اوس روان دي، چې دغه شرایط چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي دي مراعات شي او دا په نتیجه کې د افغانستان ملي حاکمیت په تمام معنا مراعات شي، نو به د دې سره مخکې ډول څنګه پرتمې
د امریکا د سنا د مجلس د 15 کسیزه پلاوی چې مشري جان میکن کوي د روانه اونې په سر کې کابل ته راغله او لولس پشر کرزي سره په خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې د دوړو هوادونو ترمنځ د سند باید د شیکاګو له سر مشري زمخ کې لاسلیک شي. د لولس پشر کرزي وایان هم ویل کده شپې د عملیاتو او د بګرام د زندان د سپارلو مسله حل شي نو نور نو داسې کوم خنډ نشته چې د دې سند په وړاندې موجود وي. د امریکا د سنا د مجلس د پلاوی مشر جان میکن هم دا منلی چې د شپې عملیات او د زندانونو د سپارلو مسله د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډ دی. خو له دې سره سره جان میکن د شپې د عملیاتو په دوام ټینګار وکړ او دای په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د امنیت لپاره مهم وبلل. دوی خو له دې سره سره موږ په دې باور یو چې د شپې د عملیاتو دوام په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پرمخ بیولو لپاره خورا مهم دی. د عملیات په افغانستان کې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره هم چې په جنگ کې ښکېل دي زیات مهم دی. خو افغان حکومت بیا وایي چې د دې عملیاتو بندول او د بګرام زندان افغاني کول د دودیزو لوی جرګې په مهمو سپارښتنو کې شامل دی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره وړاندې کړي. دا چې د افغان حکومت امریکا او ناټو ترمنځ روانې خبرې به کومې نهایي نتیجې ته ورسیږي او کنه وسې اټکل ځکه ګران دی چې دواړه لوري په خپلو دریځونو ټینګار کوي. د امریکا د سنا د مجلس پلاوی په خپل دې سفر کې د ناټو له مشرانو او په افغانستان کې له ځینو سیاسي کړیو سره هم لیده کاته درلوده.
کابل ته دغه لوړ رتبه امریکایي هیئت د سفر پر جزئیاتو حمید مومند شیبه مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي له ویاند ایمال فیضی سره مرکه درلوده او په پیل کې له ښاغلي فیضی دا پوښتنه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک ترمخ پراته عمده مسایل څه دي او ښاغلي فیضی په دې ارتباط د ازادي رادیو سره داسې وایي.
د خبرو تمرکز پر دوو یا درو مسلو چې دوی غوښتنه دا وه چې دوی غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیکو اړیکو سند هر څومره ژر چې امکان ولري امضا شي. پر دې باندې تاکید و چې دا سند باید ژر امضا شي او د دې ترڅنګ د دوی نور غوښتنې دا وې چې دوی ته هغه مسایل چې د دې سند په امضا کولو مخته خبرې ایجادوي، یعنی د شپې عملیات او د زندانونو انتقال د افغانستان حکومت ته، دغه ستونزې نشته چې تر څو دغه سند د شیکاګو د کنفرانس مخکې امضا شي.
دوی په کابل کې هم رسنیو سره په خبرو کې د شپې د عملیاتو لپاره تر سوال سره خپل مخالفت څرګند کړي. کته سودا وې چې د ولس مشر کرزي سره په دغه مسایلو کې کوم پرمختګ شوه دی؟
موږ موقف د دې ډول موضوعاتو په اړه هغه مخکنی موقف دی. تاسو ته هم معلومات شته مو د مخکې د دې لوی جرګې هم په دې باندې خپل نظر ورکړ دی، یعنی امریکا سره د دغه وزمهالو سرچېکو اړیکو د سره د بنزا سره موافقه وکړه. خو خپل شرایط یې ښه شولې په وو کې د غرشپی عملیاتو بندول او نړیوال ځوکند خوښ خد زندانونو تړل او زندانیانو انتقال افغان حکومت ته.
د ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې بل اخر دی قانې شول چې باید دغه مسایل پای ته ورسول شي.
دغه ټول مسایل په ارتباط ته اوس هم موږ تاسو خبر سره کوو. د دوه خو ترمنځ مذاکرات روان دي. د دوه خو د دولتي مسولین په دغه مسایل باندې خبرې کوي او امیدوار یو چې دغه مذاکرات یو نتیجې ته ورسیږي او هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت مطرح کړي دي بل اخر هغه ومنل.
سمود مخکې افغان ولسمشر ویلو تر هغه پورې چې د شپې عملیات بند نشي نو دی بل امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک نکړي. آیا وس هم همدغه دریز ده؟
یقینا شنه نو وس هم دریز دغه دریز دی. لکه څنګه چې ما مخکې ویل ولس مشر کزي هم په خپل ورسته یو مرکو کې په وار وار ویل چې په عمومي توګه د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دواړه د امریکا د متحده ایالاتو سره د اوسمهالو سرچېکو همکاري د سند امضا کولو کې کوم مخالفت نه لري، بلکې موافقه دي چې دا سره د امضا شي. دوی د لوی جرګې په دې باره کې خپل فکر کړی دی. خو البته موږ خپل شرایط لرو چې هغه زموږ شرایط دي چې موږ د افغانستان ملي حاکمیت باید تمام معنا مراعت شي.
د امریکا د کانګرس د پلاوی غوښتنه کړې ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون باید د شیکاګو له سر مشري څخه مخکې لاسلیک شي. د دغه دوه مسایلو په سربیره چې تاسو ته اشاره وکړه چې باید د شپې عملیات بند شي او همدارس د زندان د بګرام چارې افغاني کړي شي، ساسو په نظر باندې یا د افغان حکومت په نظر باندې نور کوم اساسي خنډونه د دغه سند په وړاندې پراته دي؟
نور مسایل کوم تر هم دي چې فکر نکوم چې هغه د دې باعث شي چې د دې سند امضا کول به وزن دي، بلکې په هغه باندې په اساني سره کېدای شي چې مذاکرات ترسره شي او دوه خواوې یو نتیجې ته ورسیږي. او که د ټولو ستر خنډونه چې پرته دي دغه د شپې عملیات دي، په کورونو باندې امنیې چاپه بمباري او د زندانونو مسله ده چې د مسؤلیت انتقال موضوع ده.
مننه. که چېرته امریکا د سنا مجلس پلاوی دې ته غاړه کې خوده چې باید د شپې عملیات بند کړي شي او د بګرام د زندان چارې افغان حکومت حکومت ته وسپارل شي، نو تاسو دا ډاډ ورکول شئ چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون به د شیکاګو له سرمشري زمخ کې لاسلیک شي؟
یقینا د دې سبب موږ موافق شو او دا سند به یقینا چې د شیکاګو د کنفرانس مخ کې امضا شي، چې دا شرایط چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي دي مراعات شي او دا په نتیجه کې د افغانستان ملي حاکمیت تمام معنا مراعات شي، نو به د دې سره مخ هیڅ ډول ستونزه پاتې نه وي.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان د ایمال فیضی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د جمهور رئیس حامد کرزی له دفتره یو تازه خبرسوي اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره په یو ځانګړي غونډه کې ویلي چې پاکستان ته د وروستي سفر د کاري ماهیت له پلوه په تیرو لسو کلونو کې د د سفرونو لډیرو مهمو او بهترینو سفرونو څخه وو. د ولسمشر حامد کرزی په اعلامیه کې راغلي چې شغلی جمهور رئیس ویلي چې پاکستانی چارواکو د مخالفینو د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په مذاکرو کې د هر ډول همکاري ژمنه ورسره کړې ده. د سولې په ارتباط خبرو ته دوام ورکوو. د سولې د عالي شورا چارواکو د سعودي عربستان د دې پریکړې ملاتړ کړی چې وایي په مشروط ډول به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. زکیه غیاسی پر دغه مسله له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سعودي عربستان وروستیو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان د یو چارواکي وروستۍ څرګندونه استایي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان حکومت لا د مخکې له ریاست څخه غوښتي وو څو له دوی سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نوموړی وایي که څه هم اوسمهال د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې روانې دي، خو وایي که دا خبرې په سعودي عربستان او یا هم قطر کې وشي فرق نه کوي، بلکې مهمه یې پایلې دي.
دا محدود په دې باندې نه ده چې د مذاکرات چیرته کېږي. سعودي عربستان کې کېدلی شي، قطر کې کېدلی شي، بل هر ځای کې هم کېدلی شي. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت مخکې هم دا خبره یاد کړې وه چې مخکې خبرې شوې وې چې موږ ترجیح دا ده چې یا په سعودي عربستان یا ترکیه کې دا خبرې وشي دا به بهتره وي. اما مهمه خبره دا ده چې د سولې خبرې وشي او بالاخره افغانستان له جنګ خلاص شي. دا مهمه ده. یقین څنګه ګټورې دي؟ د لپاره چې په سعودي عربستان یو ستر اسلامي هیواد ده، هلته د متبرکه ممکن هلته وجود لري. افغانستان خلک مسلمان خلک دي، هغه ته یو خاصه احترام او قدر پسترګ ګوري. ټول د لحاظو باندې دا یو مثبت خبره دی.
د سعودي عربستان یو چارواکي چې د نوم له خودلو ډډ کړی ویلي دي که چیرې وسلوال مخالفین خپل وسله پر ځمکه کېږي او لال قاعده شبکې سره خپل اړیکې پرې کړي، دوی حاضر دي چې د سولې د خبرو منځګړی توب وکړي. مخکې لدې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې ټینګې شي، افغان حکومت په سعودي عربستان یا ترکیه کې له وسلوال مخالفین سره د خبرو ملاتړ کوي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سعودي عربستان وروستي شرطونه طالبانو ته یو جدي پیغام بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي چې وسلوال طالبان باید د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو سپارښتنو ته پام وکړي، ځکه چې د فعالیت کړي راتنګيږي او خپل ملاتړ له لاسه ورکوي. ښاغلی فکور وایي که څه هم وسلوال طالبان د سولې لپاره لیوال دي، خو وایي چې د پاکستان له ویرې نشي کولای د سولې لپاره د خبرو میدان ته رامخ کی شي.
صفر صد دا دي چې دوی دغه اوزات څخه چې اوس ایجاد شوی دی استفاده وکړي، نو ځکه هم د دوی بل متحد چې د استخباراتي لحاظ د دوی سره ډېره مرسته کوي کړی د سعودي پر دوی عادي غږ وکړي چې د القاعدې سره رابطه قطع کوي. دغه د طالبانو موضوعګیري چې سولې ته به څنګه ژر ازیریږي ډېر د پاکستان په استخباراتو پورې اړه لري. نو دا فشارونو ته که دوام ورکړی سي، زه په دې باور کوم چې طالبان به دې ته حاضر کړي چې د سولې مذاکراتو ته غارق شي.
سعودي عربستان په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مشروطه توګه د منځګړیتوب خبرې کړي چې د امریکا متحده ایالات په قطر کې طالبان ته د یو دفتر د پرانستلو په هڅه کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلوالو مخالفینو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره د افغانستان او د قطر د حکومتونو ترمنځ یو څرګند تفاهم ته اړتیا ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د حج او اوقافو د مهاجرینو او د عدلیه وزیران نن د ولسي جرګې په غونډه کې حاضر سول او د وکیلانو د پوښتنو ځوابونه یې وویل. دا چې دوی په کومو مسایلو باندې خبرې کړې دي او وکیلانو پر کومو مسایلو دوی څخه پوښتنې کړې دي، دا به له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په استجوابیه غونډه کې د دې جرګې رئیس اعلان وکړ چې د 1409 هاتیم المریض کال د بودیجې د قطعی او د وزیرانو د راپورونو ترمنځ ډیر توپیر موجود دی او باید چې اصلي ستونزه پیدا شي. د ولسی جرګې په دې استجوابیه غونډه کې د عدلی، حج او اوقافو او مهاجرینو چارو وزیران او د ترانسپورت او هوایی چلان سرپرست وزیر ځکه استجواب شوی و چې په 1409 هاتیم المریض کال کې له 30% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. خو د درې واړو وزیرانو او د ترانسپورت سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې دوی له 30% څخه زیاته پراختیایي بودیجه لګولې. د ترانسپورت وزارت سرپرست داود علی نجفی په دې اړه وویل:
هغه حقیقي بودیجه چې وزارت ورکړ شوی شاوخوا 10 میلیون ډالر ده او زموږ حقیقي لګښت شاوخوا 10.9 میلیون ډالر ده. نو که داسې حساب کړو نو په 1409 هاتیم کال کې د وزارت 12% پراختیایي بودیجه لګیدلې ده. د دې سند په وزیرانو شورا کې شته او د کابینې لخوا تصویب شوی او د کابینې په اسنادو کې شته دی.
دغه راز د حج او اوقافو، عدلی او مهاجرینو چارو وزیرانو هم وویل چې ښایي د مالیه وزارت لخوا د 1409 هاتیم المریض کال د بودیجې په قطعیه کې څه ستونزه موجوده وي. دوی هر یو ټینګار وکړ چې له 30% څخه یې د خپلو پراختیایي بودیجو ډیره برخه لګولې ده. خو د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د بودیجې قطعیه د هر وزارت د کلنی بودیجې د سرنګوالي له مخې له وزارتونو سره په پوره هماهنګۍ جوړیږي. د دې وزارت د بودیجې رئیس احمد جاوید جلالی د ولسی جرګې په غونډه کې وویل په ځینو مواردو کې چې پیسې پر وخت وزارتونو ته نه دي ورکړل شوی، علت یې د مرسته کوونکو لخوا دوی ته ناوخته د پیسو ورکول دي.
قطعی ارقام چې دی دا نهایی ارقام دی، په دې کې څه تغییرات نشته. هغه زموږ د استاد چې رسمي او د مصرفي سند دی، وزیر صاحبانو چې پخپله د تطبیق د پروژو کې که چېرته څه مشکلات یا ستونزې لري هغه به یې تاسو ته بیان کړي وي. یو غټ مشکل په اجرا د بودیجې کې یو دا دی چې ډونران تعهد کوي بیا پیسې په وخت زمان باندې نه راکوي.
خو د ولسی جرګې غړو د استجواب شوی وزیرانو لخوا د راپورونو او د 1409 هاتیم المریض کال د بودیجې د قطعیې ترمنځ دا توپیر مهم وباله. دوی ویل چې باید اصلي ستونزه پیدا شي. د ولسی جرګې غړي سید اکرم څرګنده کړه چې دوی ته اساس قطعیه ده او ټول هغه وزارتونه چې د قطعیې له مخې له 30% څخه کم بودیجه لګولې باید خپله ستونزه د مالیې له وزارت سره حل کړي.
فعلاً که کدام ارقام وزیر صاحبان تشریح کردند، کدام ارقام وزارت
اوس هغه ارقام چې وزیر صاحبان ورکړل، هغه ارقام چې مالیه وزارت ورکړي او کوم ارقام چې مرکزی تفتیش مونږ ته د نه هتیوم کال په قطعیه کې را لګلې دي ټول سره توپیر لري. باید دوی ټول حاضر ول ترڅو مونږ پوه شو چې اصلي حقیقت څه دی.
له ډیرو بحثونو او له ستجواب شویو وزیرانو څخه د ډیرو پوښتنو له مطرح کولو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي اعلان وکړ چې لومړی به دوی له ټولو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو څخه چې ستجواب شوي راپورونه واوري او بیا به د هغه توپیر په اړه پریکړه وکړي چې د 1409 هاتیم المریض کال د قطعیې او د وزیرانو د راپورونو ترمنځ موجود دی. ولسی جرګې په یو بېساري اقدام کې د حکومت 14 وزیران او سرپرست وزیران له دې عمله استجواب کړي چې په 1409 هاتیم المریض کال کې له 30% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې برته د افغانستان پر حالاتو بیا هم تاسو ته راپورټونه ولرو، ورزو وي د نن ورځې یوې مهمې نړیوالی موضوع ته. د ایران د بحري ځواکونو دوه کشتۍ نن د سوریې تارتیوس بندر ته ورسېدې. له بلې خوا یو نړیوال هیات ایران ته تللی ترڅو د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران په ارتباط وروستي معلومات به رضوان مراد وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د 15 کسیزه ډله به له ایراني مقاماتو سره دوه ورځنۍ خبرې ترسره کړي. رویټرز خبری آژانس د ډیپلوماټانو په حواله وایي چې په کېدونکو خبرو کې د کوم لوی پرمختګ تمع نه کیږي. د ملګرو ملتونو د دغه پلټونکو یو تنی ایران ته تر روانېدو د مخه په ویانا کې ویل فکر نه کوي چې تهران به له دوی سره هغه ډول چې لازمه ده همکاري وکړي. خود ملګرو ملتونو یو بل پلټونکی هرمن نکایټس بیا له ایراني مقاماتو سره د خپلو خبرو په اړه هیله مندي وښودله. نوموړي وویل
We hope to have a couple of good and constructive days in Tehran.
دا وای مون هیله من یو چې په ایران کې به څوخي او ګټوري ورځي ولرو. دا په یقین توګه هغه جذبه ده چې مخې مون ایران ته ځو. مون هیله من یو چې له دې سفر وروسته به مشخصې نتیجې ولرو. خود دغه خبره تر نتیجه به په دې خاطر هم مهمه وي چې یا به د لویدیز ایران ترمنځ شخړه نور هم پراخه کړي او یا به د موجوده شخړې د کمولو لپاره زمینه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي پلټون کې په داسې حال کې ایران ته تللی چې دغه هیواد برتانیا او فرانسه ته د خامو تیلو صادرول بند کړي دي، خو اروپایي ټولنه وایي چې د تهران دا پریکړه به د اتحادیه د تیلو د کمښت له ستونزې سره مخ نه کړي. اروپایي ټولنه وایي د راتلونکو 120 ورځو لپاره د ضرورت په خاطر د تیلو کافي ذخیره لري. بلورته د امریکا د پوز مقامات وې د ایران پر ضد د پوزي اقدام احتمال له وخت نه مخکې خبره ده. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی ویل دا لا نه روښانه چې ایران به اټوم بم جوړ کړي او کنه. دا هغه پوینا دا بل وخت نه مخکې خبره وي چې وایي پر ایران د برید د پریکړې وخت رسیدلی دی. ایران د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین آشتن ته تېره اونۍ یو لیک استولی چې پکې ویل شوي تهران و په کېدونکو خبرو کې نوي پیشنهادونه وړاندې کړي. د رویټرز خبری آژانس پوینا د ایران دغه ګام ته په کتنه لویدیځ هیوادونه د تازه خبرو اترو نتیجو ته یو څه خوشبینه دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس سږ کال په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. د عامې روغتیا وزارت تایید کړ چې په تیرو یوه میاشت کې لږ تر لږه 40 تنه له یخ مړه شوي دي چې زیاتې ماشومان دي او دغه کسان تر ډیره حده روغتونونو ته رسیدو مخکې مړه شوي دي. د ماشومانو د ژغورنې و نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې سږ کال د تیرو 15 کلونو په مقایسه تر ټولو سوړ دی او د ماشومانو سره که مرسته ونسي نو د زیاتو ماشومانو په خطر کې دی. د افغانستان دننه له استراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مسولین وایي چې تر 120 تنو زیات مړه شوي دي، تر 150 زیات زخمیان دي او زیات کورونه ویجاړ شوي دي. وربسو مزار شریف ته، په مزار شریف کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر خلکو ته مالی زیانونه رسیدلي دي او خلک وایي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورټ لري.
یا کاسه ندارم که آقا چیزی که بود پاک بردار فرید برای خدا کمک کن داداش ملک ما دی همه چیز من دادی تایسیل غرق شده ای چیزی که بود برنج روغود پیله و کسه و ماشی و خانه و هم بگی تایسیل غرق شده خودم داداش دیم تا تای بارش من دی
حقز سیل شب آمد بی خبر گی امر یک خود که تمام زندگیم غرق شده تا ماشین بود تا پیله و کاسه آرد بود روغن بود برنج بود در میدان من دی خلاص
داده هغو میرمنو غایده چی کرونه سیلابون لانده کلی او دخپل ماشمانو سر پازاد هوا که پاتی دی. پا مزار شریپه تیرش پیرا پا دیوخوا پا ساعتونو پر لپسه دی زیاد روختونو لعمله دی سیلابونو پرا و تو سره. داده خار پا خطیس که تر دو سوا زیاد دی استوگنه کرونه و نلیدل چی زانی زیان نلوی. د سیمه خلک وای چې د تیر شپې د 2 بجو په شاوخوا کې راوتلو سیلابونو زیاتره د استوګنې کورونه د مر فاروق په سیمه کې ونړول. د دغه سیمه یو تن سدونکو د وخت زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل او د زیانمن شو کورونو سره زر ته زر د مرستې هیلمن شو.
در حدود 500 خانه متضرر شدن که 200 خانه یې تخریب شده،
300 کورونه زیانمن شوي، سیلاب 200 کورونه ونړول او 300 کورونه د اوبو په منځ کې پاتې دي. لګواک سره مخ دي. نو مړی وای د پیښې د رامنځته کېدو څخه څو ساعتونه تیریږي او تر زرو زیات کسان چې ډیری ماشومان دي بلا اوبو او ډوډۍ پاتې دي. ولې ولایتي اړوند ادارې تر اوسه چې شپږ او اووه ساعته کې هیڅ نه دي کړي. نوموړي وویل کله چې د ماشومانو د پاخه عمر او د میرمنو د تلفاتو کچه لوړه شي بیا به د بلخ ولایت اړوند ادارې په یوه تعصب کولو سره یو څه مرسته کوي. نوموړي وویل نو بیا به هغه وخت شوي مرسته څه ګټه وکړي. خو د بلخ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر رحمت الله زاید وایي چې د ولایت د بیړني حالاتو کمیټې د پیښې په سیمه کې د سیلابونو له امله د وخت زیانونو په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وروسته له څېړنې څخه له زیانمن شوو کورنیو سره د اړتیا وړ موادو مرسته کیږي.
چې مواد غذایی، مواد غیر غذایی، پول
خوراکي، غیر خوراکي مواد، فزیکي پیسې، هر څه ته چې زیانمن شوی کورنۍ اړتیا ولري د بلخ ولایت طبي پیښو په وړاندې د مبارزې کمیټې په واک کې لري او له څېړنې وروسته یې د ولایت د مقام په هدایت زیانمن شوو کورنیو ته ویشي. نوموړي زیاته کړه د هغو ارقامو او شمېرې له مخې چې له موږ سره موجود وو د روان کال د ژمي په فصل کې 500,000 زیانمن شوی اړې کورنۍ د مرستو وړ پیژندل شوې وې، خو د نیکه مرغه د بهرنیو موسو په مرسته ترسره شویو څېړنو د اټکل څخه لا زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي. زاید وویل چې په مزار شریف کې په روان ژمي کې تر مخه هم د اورښتونو له امله 12 کورنۍ نړېدلې دي چې ځاني زیان یې هم درلود.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ز بیه الله شریفی له ننګرهار څخه د خوګیانوی له ولسوالۍ نه لیکي: د افغانستان له ټولو خلکو هیله لرم چې خپل هیواد ته سوله راولي، او د افغانستان له حکومت نه غواړم چې له خلکو سره مرسته وکړي او هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د ازادي راډیو درنو دوستانو، د نن ورځې اوله خبري مجله ختمه شوه. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم.